یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ترنو دوستانو ستړي مشهیز اجمل اند شفیق ایار پام کاری درته د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې هر کله وایم په دې هیله يم چې خورس به ولري د دې خبری خپرونه د سر موضوع ده چې افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي طالبانو په وروستیو کې د قطر څخه ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نور موضوعات هم لرو خو پایل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي د افغانستان تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د شخړو د ډېرېدو اټکل کړی خو وایي چې د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې ده او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د خبرونو تفصیل یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي جنرال ټاډ والټرز د جمعې په ورځ وویل چې د داټ کله مخې به د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې د جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې نږدې لس میاشتې دوام وکړ لغوه کړې. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل سوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل سوي دي.
قاری عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبا در مجموع در ولایت جوزجان بودند که در اکثر فعالیت های تروریستی در ولایت جوزجان و مشخصا در ولسوالی قرقین یه آدم نقش بسیار فعال و برجسته داشتند و خوشبختانه امروز بر اثر کوردیناسیون دقیق نیروهای زمینی و هوایی ما یه آدم مورد آماج هوایی قرار گرفت.
وسلوالو طالبانو تروسه پا دیارد سندی ویلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. ینګي قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې له دې نه چې دغه لوبه پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او ان شاء الله چې په د افغانستان کې وهم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکول شي چې خېل سره ورنولري.
د افغانستان زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي پرون پیل سوی چې په لومړی لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 23 ده. زموږ اخلاصه د ریډیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیواد ترمنځ همکاري یاده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تېر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگټن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې سوې وه. او د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامه کې ویلي چې په دې ځنګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی وو. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4000 عسكر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپای ټولنې پولو ته نږدې بل روسیې سرګټ پوځي تمرینونه سره ته نه رسوي. د دوړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. تیر وار په 2018 میلادي کال کې دا تمرینونه په بلاروس کې شوي وو او نږدې 10,000 عسکرو ګډون پکښې کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نو اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته وکی وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د دریدو په اړه پریکړه بدل نه کړي.
خب با سفر کردن چند تن از رهبرهای طالبان که در قطر بودند به مسکو و چین هیچ وضعیت تغییر نخواهد داد. تصمیم
پا دی موضوع پا ریپورت سروی راوری چی دا هلمند چارواکی وی دا ولسمشری دا ټول ټاکنو دا پارا پورا چمتو غالی لدی. دا تخار سیمه ای چارواکی وی دا دی ولایت دا ینګی قلا ولسوالی بیرتا نیولی دا وزیعته ای چی دوی دا روانو تصفیهوی عملیاتو لمن دا دی ولایت نورو نام نسیمو تا پراخی. پا غزنی کی دا هاقی مور حال هم در سر شریک وو چی هر ورز دا خپل زوی سر 3 کلومترا پا بخو مزل کی. که وقتو د افغانستان پاړه به نور ریپورټونه ولرو. د زهرو کاروان چې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې لپاره ځانګړی شوی دی هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د دریدو په اړه پریکړه بدل نه کړي. خو ځینې سیاسي شنونکي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې د خبرو لپاره ګټور بولي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په مسکو کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې لپاره په سلا مشورو پوښتي. فیروزه عزیزی د کابل په استډیو کې دا نور حال تر اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې افغان حکومت ماسکاو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي. د ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ګټه ونه لري. خغلی صدیقی وایي مسکو او چین ته د څو طالب مشرانو په سفر چې په قطر کې وو وضعیت به هیڅ ډول بدل نشي. د سولې د خبرو د درېدو په برخه کې د افغان حکومت او امریکا پریکړه لا هم پر ځای ده. خغلی صدیقی ادعا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قری الدین محمد او شیر محمد عباس تنیکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوختي. خغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسیدلي او تر دې دمه د افغانستان لپاره د سولې د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. خغلی شاهین دا تاییدوي چې دغه ډله به تر مسکو وروسته چین ته سفر وکړي. د دې پلاوی مشر شیر محمد عباس تنیکزی له روسي ټلویزیون یعنی RT سره په مرکه کې ویلي چې که چېرې امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان 100 کاله نور هم جګړه کولای شي. د خغلی ستنیکزی د دې خبرې په خبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د بخښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آقا بیا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی او خلکو ته چې د دې سره د مذاکراتو سره دلچسپي سته او د ارڅو د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقې کې ملګری پیدا کوي. بیا خصوصا د همسایو ملګرو سره ارڅو دلچسپي ډېره لري او هغه هم دلچسپي دوی ته ډېره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت په ځي چې هغو دا خبره مذاکراتو تعطیل هغو ښه نه وګڼلي نو دوی به ځي د هغو سره به خپله مشوره کړي.
تاسو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا خبرې واورېدې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړي چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړي او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو همکار فیروزه عزیزی و چې د افغان حکومت او طالبانو هغه څرګندونه یې را سره شریک کړي چې په وروستیو کې مسکو ته د یو طالب پلاوی د سفر په موضوع را څرخېدي. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند پولیسو مشروي په هغه سیمو کې د انتخاباتو د خامنیت لپاره د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې امنیتي مشکلات لري. دا چې د هلمند په کوم سیمو کې انتخابات کې یو څومره کسان رای ورکولو امکانات لري په اړه به د الیاس تای پر رپورت کې تفصیل واورو.
کته هم د ولسمشریزو ټاکنو د لپاره لږ ورځې پاتې دي، خو په هلمند کې اوس د جنو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینی خوړی غونډې پیل شوې دي. سره له دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراضه دي، تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. کته هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي، خو د دې ولایت امنیه کمانډان سمون مال اسام الدین هلمندی وایي په غسیمو کې د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې تر نسبی تعدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخابات لپاره آمادګي موږ سل په سل کې آمادګي ورته لرو او تاسو ویني خبر یاست چې موږ د عملیاتونه کوو او عملیاتونه مخکې هم کړی دي او اوس هم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندی نقاط خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه تراخ کوو. انتخابات لپاره مشوره آمادګي لرو. د ډیره وخت سره لکه شمالي ولسوالۍ، شمالي ولسوالۍ د ډیره وخت سره چې پکښې جنگ دی او یا څو د سر ولسوالۍ لکه باغران مساکلا چې سپېدې کړي دي هغه خواته نسی څوک رفت آمد نسی کولای مشکلات لري او نور کښته جنوبي او غرب او شرق خواته د لشکرګا پر چار اطراف باندې په دې ټول ساحو کې انتخابات کېدونکي دي او انتخابات کېږي او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره وینې سپینږر سره مې ولیدل، یعنی خلک هم دې ته لیواله دي آماده دي سر په سر خپلو انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشری لپاره د رای اچونې په ورځ چې د میزان شپږمه نیټه ټاکل شوې ده ټول پنځه مرکزونه پرانستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤول شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګا په شمول په ټولو سوالو کې انتخابات کیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د ترور لکه په شاوخوا کې کسانو سټیکر لګولی دی خو ټول شاید درې چونی په ورځ ګډون ونه سکړای.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه بهتر تقویتی پروګرام پورې کم څلور لکه خلکو سټیکر لګولی په هلمند کې او پراتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګه دا غي ما پروګرام او دا غي ما د مبلغینو اندارنګ د مالی ادارې سره په همکارۍ باندې چې منګه کوم هغه سروي کړی دنو کامیتی فضا جوړی تقریبا د یو نیم تر دوه لک کسانو پورې شاید برخه وخت.
د هلمند ټولي څوارلس ولسوالۍ دي چې د ناوی او ندالی پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي. د یو شمیر نورې مرکزونو د حکومت سرتیرو سره دی او بعضي په کلی ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکلو د خپلواک کمیسیون مسولین په داسې حال کې د څلور لکه کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمېره نه ده معلومه شوې. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو په دې اړه ریپورت درلود چې د وسلوالو طالبانو د وروستیو سفرونو په اړه افغان حکومت څه وایي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې دا به په هغه پریکړه چې طالبانو سره د امریکا او افغان حکومت خبرې ځنډیدلې کوم اغیز ونه کړي. په دې موضوع باندې د خالد سادات سره مرکه لرو خو مخکې له دې نه چې دغه مرکې ته ورشو پام وکړي څو اقتصادي خبرونو ته واصل وساله دروري.
د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د مڼو په حاصلاتو کې لسو څخه تر پنځلس سلنې پورې زیاتوالی راغلی دی. د میدان وردګ ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال به د دغه ولایت له باغونو څخه له 1,00,000 ټنو زیاتې مڼې راټولې او بازار ته وړاندې شي. د ښاغلي تسل په خبره کې په اوسط ډول د دغو مڼو د یو منبع سل افغانۍ په نظر کې ونیول شي، د میدان وردګ ولایت د سږ کال د مڼو د حاصلاتو ارزښت په 1.1 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. دی وایي د میدان وردګ ولایت مڼې تر ډیره د هیواد په داخل په ځانګړې توګه په کابل کې ښه بازار لري او له هیواد بهر هند او پاکستان ته هم صادریږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو د باغونو د جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی وایي د کرنې او اوبو لګولو وزارت د پلان له مخې په پام کې ده چې په نورستان ولایت کې په سباندې 2,000 هکتار ځمکو باندې د چارمغزو او جلغوزیو ځنګلونه جوړ شي. دغه خبره له دغه اقدام سره به په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو کلنی تولید 45,000 میټریک ټنو ته ورسیږي. ښاغلی رستمی وایي په راتلونکو 10 کلونو کې په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو په باغونو 450 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پلان په عملي کېدو سره به په نورستان ولایت کې 200 کورنیو ته کاري زمینې هم مساعدې شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: $1.98 لس پوله، €1.80 £1.90 د اماراتو $1.20 زر ایرانی تومانه $0.50 زر هندي روپۍ $1,00,000 او زر پاکستانی روپۍ $4.98.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. واصل وسال درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونې په پایل کې مو د فیروزا عزیزی په ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو یو پلاوی د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مسکو ته تللی دی. هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی او دا هیئت به په مسکو کې لیدنو کتنو وروسته وایي چې چین ته ځي. افغان حکومت د دې هیئت د سفر په عکس العمل کې ویلي دي چې د طالبانو دا ډول سفرونه به په حالاتو څه اغېز ونه لري. طالبان په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د امریکا متحده ایالاتو له دې ډلې سره له نهه پړاوه خبرو وروسته په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره خپلې خبرې وځنډولې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا خبرې نورې ختمې دي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پایل شي. د چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته دي. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دې هڅو په تړاو پوښتنه کړې ده.
طالبان له دوه جهاتو کوشش کوي ترڅو د سیمې هیوادونو دې ته وادار کړي چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسیږي چې دغه خبرې بیا له سره پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبان لپاره هم جګړه او د سنگین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دا دی ترسو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر نه کمیږي باید د سیمې هیوادونو هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولی شي چې په امریکا باندې فشار راوړي. ملګري ملتونو کې دا آواز پورته کړي ترسو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سولې کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی مال لپاره ټول د هغه سبلي چې طالبان غواړي ترسو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمینوري هوادونو له طریقه خبرو ته ودانګي.
نو وسې کله دوی دومره هڅه کوي چې فکر کوي آیا دوی په دې ورته قناعت باور کوي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم هغه د سولې مذاکرات او قل دوی سره مذاکرات پیل کړي.
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري ولې په یو ستونزمن حالت کې او هغه دا چې ممکن امریکا او بخي ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو سبب دومره په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې د سوریې په جګړه کې همدارنګه په نورو جګړو کې یو خبرې شینی وکړي یا د امریکا د پخو حرکتونو وکاندي. چین همدارنګه ممکن په اقتصادي مسایلو کې همدا د نړیوال اقتصاد مسایلو کې د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ته ورسېږي تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنی ما لپاره د امکان تر حده بیخي ولې دا به ډېر انرژي وغواړي نسبت د چې امریکا او طالبان مستقیم خبرو ته کښېني. یعنی دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېر ډیپلوماسي ته اړتیا ولري. او په ضمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه پاینده کې زه ګورم چې سره دې چې وبرسېږي او توافق ته یا امکانات شته دي، ولې د ناکامېدو چانسونه یې هم شته دي. چې نو زما باور دا ده چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري، د ملګرو ملتونو له ادرس دا خبره امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لنډو کې راته ووایي، د افغان حکومت یو شرط چې د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره، غوی یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربان ته غاړه کېږدي، اوربان دی وکړه. څه فکر کوئ دا اوس افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې دریدلې دي، څه ډول ګټه پورته کړه؟
افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي، او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې ښکېل دي، روسیا، چین، ممکن عربي نړۍ په آینده کې هم ښکېل شي. د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کېږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیمه نظر ځان ته پیدا کړي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو کې تېرو خبرو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ افغان حکومت ځای نه درلود، یعنی فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي، او د یو فعال بازیګر، د یو فعال لوبغاړي په توګه د افغانستان د خلکو لپاره نمایندګي همدارنګه د بدن افغاني مذاکراتو د زمینې جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنې زه باور لرم چې اوس هم افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
دا سیاسي چارو افغان شنونکي خالد سادات وو چې ویلي وسلوال طالبان وروسته لاغې چې امریکا ورسره د سولې خبرې وزنډولې، هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې ورسره بیا پیل شي. کله یې خو وسلوال طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅه کوي، په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه جګړو ته زور هم ورکړي. خو افغان حکومت او نړیوال ځواکونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې پر دې ډلې فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي، په پرله پسې توګه د دې ډلې د ولکې څخه وځي، او افغان چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ولسوالۍ نیولې دي. وروستۍ ولسوالۍ د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ینګي قلا ولسوالۍ ده چې له وسلوالو طالبانو یې بیرته نیولې. اجمل آرین پرې له سیمې رپورټ راکوي.
د تخار د ینګي قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شوه. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو، او په پایله کې وتوانېدل چې تیر ماښام نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړې ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: اوس مهال د ینګي قلا په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي. که څه هم دمګړۍ وضعیت نورمال دی، خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي، او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لورې د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي، او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل: زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ بیرته ونیوله، او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، او خلک پر کاروبار بوخت دي. بل خو د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیې عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي، تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه وویل:
عملیات تصفیهی مو جریان داره، و ان شاء الله ای عملیات مو گسترش میتیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري، او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاک کړو، او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټولې سیمې د دښمن له وجود څخه نه وي پاکې شوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ینګي قلا ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو، خو د افغان ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړې ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خواجه بهاءالدین ولسوالیو سره پوله لري، او د نوموړې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
فاطمه هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره پر پخو مزل کوي. دا میرمن چې ولونی او یو زوی لري وای ویر لري چې زوی نه لسته لوی نشي او تروریستي ډلو سره یو ځای نشي. دا مور چې خاوندې پروانه جګړه کې وژل شوی وس خپل یو دانه زوی ته پته مده غواړي چې هیواد ته د خدمت په موخه یې د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي. دا ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د دې مور پر ژوند دا ریپورت چمتو کړی.
سیمه ودا اوس می دوغه نه فرق استفاقه خدای کې لاس واره ز پر لار کښې نه ما وسان وساکه وم بیا را زم کله پر دولس بجې لار رئیس چې په مټر ته ځان راوړ.
په جګړه زپلې ورزګان او نالوستې ټولنه کې دا بی تعلیم او بی سرپرست مور په دغه شکیدلو زپلې کې هر ورځ شاوخوا دوه ساعته مزل کوي او خپل دغه یوازنې زوی لاس نیولې شوونځي طبيعي. تر دوه ساعته مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زوی ښوونځي ته ورسوي نو تر هغو د ښوونځي بهر دغه سره لمر ته ناسته وي څو چې زوی بیرته له ښوونځي څخه رخصت کیږي. او بیا مور او زوی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا دوه ساعته مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې درې کاله کیږي د خپل یوازیني زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي، خو وایي اوس څه ځي په سوې ده.
سهار دخوا خپل کار کوم، دی کور ته تعلیم خط لیکي، ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی، د سره روانه یم، خوند یې د ستونو کارونه کوي، د وړو یو وړې وی شي ده. نو اوس یو درې کاله به کیږي چې ورسره ځم راځم، که دوه کاله کیږي دغه رقم کیږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو ولوڼو سره یو ځای د خپل یوازیني زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټې لوټ سوی، خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسېږي په کرایه نیولی دی. دا مور وایي لوڼې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشین او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژنې نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي، مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم کتابچا کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړې جامې هم د خپلو لوڼو د لاس په مزدوري اخلي. دا بی سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنۍ زوی یې د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي، باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواریو ته ځي. زما یوه دانه زوی دی، نه مې زړه کېږي پر پر یوه لار باندې ځان چې درس تعلیم ووایي. خدای بیا راشه سړی کې کور ژوند به په وساته سي، د بدې لارې به را وګرځېږي، د هېواد دپاره به خدمت وکړي. لکه مور خور ته چې کوي دا ټوله ورېندارګانې دي، خوندې دي، مندې دي، د هر سړي به یي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
اتکلن نجمل خدا غچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي. وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي. د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجمل خدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او دی چې دی په دوامداره توګه باندې خپلو درسونو ته راځي، خپلو زده کړو ته ژمن دی، غواړي چې خپل آینده جوړه کړي. نو له همدې خاطره چې دی اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري، خامخا سنتي ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسؤلین بیا په ارزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تګ اندېښمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورټ سیستم ورته فعاله کړي. د پوهنې ریاست تدریسي امیر سمیع الله سمسور وایي
واقعیت هم دغه شه مورې موږ د مکتب مخته وینو چې په دوامداره ډول باندې کله چې موږ د مکتب څارنې کوو په دوامداره ډول دا مورې د مکتب سره ناستې تر څو چې خپل بچی راوځي وروسته د هغه څخه دا بیا تقریبا د 3 کیلومتر په اندازه باندې کور لري دی په دې باندې موږ هم خبرې خو اوس موږ ترانسپورټ نه لرو د شاګردانو لپاره ولې موږ ته د مرکز څخه نه راکول شوی نو غوښتنه مې دا ده د مرکز څخه چې دغه شاګردانو لپاره چې هغه بیوازلې لري ساحه کې پراته او مکتب ته رسیدګی نشي کولای د داسې شاګردانو لپاره موږ ته ترانسپورټ برابر کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه شوه. فاطمه لدی سره غوښتنه کوي چې دولت یې د لوڼو لپاره ورته د کار زمینه برابره کړي او بډای خلک یې د زوی په روزنه کې ورسره مرسته وکړي څو د زوی د روښانه راتلونکي ارمان یې پوره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت وو چې د هغې مور پر ژوند راڅرخېده چې هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره پلی مزل کوي څو یې زوی ښوونځی ولولي. دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو.
یو جګپړی امریکایي پوځي چارواکی جنرال ټاډ والټرز د جمعې پر ورځ ویل چې د لاټکل سره سم به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دادی چې دې جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې قمندان قری عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی پر ازادي راډیو ته ویل چې قری عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړی دی. ینګي قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19 وسلوالو طالبانو نیولې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان، زیمبابوې او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې پرون پیل سوی چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به دوی مسابقې کوي او پایلوبه د سپتمبر په 23 ده. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو لاستازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري ده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړې او د روسیې او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامی کې ویلي چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی.
دوستانو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ول ازادي راډیو نو مو اوریدل. تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې نوی وازیدا چې د دې خبرونو تفصیل کتلی شئ. همدارنګ په دې خبري مجله کې د خبرو شوو ټولو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. او اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافي همتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي نشي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد او لسکونه لیټره شراب ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د سنولې د میاشتې پر 19 نیټه د جوزجان ولایت په سلطان کوټ سیمه کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول شي یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. په یو بل پیښه کې پولیسو د شبرغان خار د سوګنی په یو کور کې 515 لیټره شراب ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوي دي. په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د پنجشیر ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د خنج ولسوالۍ استخباراتي کارکونکو د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه 119 کیلو او 1500 ګرامه چرس ونیول شي په یو هایلاکس موټر کې یې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه کسان نیول شوي چې له نیولو سره سم عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. د نشي موادو د قاچاقو په تور څه د پاسه 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د 22 پیښو په تړاوي د 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل دي. پانیول شویو تورانو کسانو کې نه تنه غختل چې نشي مواد په خپل خېټو کې د حمید کرزي هوایي ډګر لالارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. او دونه وروسته پی خداده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړی پیخه کې د سرخرود ولسوالۍ پولیسو 10 کیلوګرامه چارس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیخه کې پولیسو د دې ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول شي یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د نشي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وای نشي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي.
To defeat terrorist groups militarily.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې لفرید نوی څخه دوه کاره د احتیاط لامنه موسیقي پاته سوی و، خو اوس رخصوي او بیرته خپل هنري ډګر ته راستون سوی دی.
موږ د فرید نوی څخه ډیر خوشاله یو چې بیا فرید نوی د لیرا لی او هغه په خواني سندره مشتوه وای چې مخکې مشتوه دی وی.
د متاجنو د حقونو په اړه له حقوقي کارپو یار محمد یاری سره مرکه لرو.
لکه څنګه چې موږ د ماشومان جامع قانون لرو، د خزې ته تاوتریخوال لپاره یو قانون لرو، د متاجنو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي.
د وحید الله په نوم یو متاد وای چې کور یې ډیره لوړه به یې درلوده، خو دی یوازې په یو لکه افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په شو کې ځای ولاړې.
ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اکنون د خدای د غوښې بیخي لاړو، اسکلی تر نه جوړ کړی وو، کاډا لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، څه پاتې نه شو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واورو چې د پارلمان د یو وکیل موټر ولې پولیسو نیولې دي.
ته څوک یې چې ماته وای دا موټر متلاشي کوه؟ نو ته خو به وکیل نه راکته شې چې موږ موټر تلاشي کوو؟ کنه په زور دې راکته کوم؟
ښه سمه ده، دا دې تلاشي کوي.
اوس ته خبرونه لومړی مطلب تر اوسه ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د دې هیواد د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په لار کې لوی خنډ بولي. د ملګری ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی مشر یوری فیدیدوف د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې جرمي اقتصاد او تور پیسو سپینول د تراګر ډلو مالی سرچینه ده. دا تراګر ډلې د نشي موادو لاره ملیونونه ډالر ترلاسه کوي او له دې لارې د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. خو افغان دولت بیا وایي باید د دې خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان پر پولو ډیر نظامي ځواکونه ځای پر ځای شي او د دې ترڅنګ هوایي ډګرونه هم کنټرول شي، چې دا کار د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته امکان نه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه، د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د جګړې د دوام او اقتصادي ودې د کمزورتیا لاملونه وبلل شول. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی رئیس یوری فیدیدوف چې د ویډیوي کانفرنس له لارې د غونډې ګډونوالو ته خبرې کولې وویل که څه هم افغان ځواکونه هڅه کوي چې بهر ته د سلګونو ټنه نشي موادو د کاچاکو او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د راتلو مخه ونیسي، خو ترهګري ډلې له دې لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي او بیا د دې پیسو په مټ جګړه کوي.
نشئی مواد جرمی اقتصاد او د پیسو سپینول د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي دی جرمونو د افغانستان پر اقتصادی وضعیت باندې اغیز کړی او د کارموندنې خصوصي سکتور د ودی او اوایدو د ډیروالي مخه نیولې ده د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او ترهګری ډلې لدی لارې څخه په کال کې سلګونه میلیونه ډالر پیدا کوي
قسم افغان دولت او نشئی مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې په افغانستان کې د نشئی مواد د کښت سګنې راپور نه دی اعلان کړی خو د دې ادارې عمومي رئیس د امنیت شورا ته وویل د دوی لومړنۍ سیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د نشئی مواد کښت راکم شوی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز د امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم دوی د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د خپل هیواد سرحدونه کنټرولوي خو له نشئی موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډه نړیواله همکاري ضروری ده
افغان حکومت د ترهګرو ډلو د نظامي فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره له نشئی موادو څخه د دوی مالی سرچینې وچوي دغه ډول افغان ځواکونه د نشئی موادو د نیولو ترڅنګ د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره په هوایي ډګرونو او سرحدي سیمو کې جدي کار کوي خو نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو موضوع ته جدي پام وکړي د نشئی موادو غوښتنه راکمه او باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره یو سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي
د فرا ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپو محمد عمر شیرزاد د سیمې هوادونه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي دی وایي چې د افغانستان گاونډي هوادونه د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د رسولو لار ده
کوم مسولیت چې دوی ترې کیږي د قاچاق او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی افغانستان بهر ته لار نه لري همدغه د همسایه ملکونه دي چې د همسایه ملکو څخه تجارت لارې د دوی سره دي دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره مواد په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته وارديږي
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر د امنیت شورا له غړو سره ژمنه وکړه چې د یوې سیمه ییزې ستراتیژي په چوکاټ کې به له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره کړي دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان او پاکستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژي د جوړولو دوی غونډې جوړې شوې خو تر اوسه پورې کومه سیمه ییزه ستراتیژي نه ده جوړه کړې
محمد ایاس ترنکوچ په افغانستان کې د نشئی مواد او جرمی اقتصاد په اړه راپور اوروه او اوس د فرید نوید په نوم د یو سندرغاړي حال درکو فرید نوید هغه سندرغاړي دی چې دوه کاله مخکې په نشو اخته سو سندرې پریښولې او د درملنې لپاره څو میاشتې په یو روغتیایي مرکز کې بستري وو خو اوس رخصوي او بیرته د پخوا په شان خپلې سندرې وایي د دې سندرغاړي منوال هم خوشاله دي چې فرید نوید نشه خوشی کړي او بیرته د دوی بانډارونه له خوشۍ څخه ډک کړي دي په دې اړه به له کندهار څخه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د موسیقي د مینوالو څخه لیرو فرید نوید وس جوړ سوی نو موري شاو خواد وکاله مخ کې د نشو په دام کې ول بیت او سندری ځنی پاتس په دی وای چې د درو لونو تر مرګ وروسته ډیر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره نشو ته پناه یوړه خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لونو غم ځنی هیر نه کړ بلکې پر دې سربېره د ځان په ویر اخته سو دی وای چې کورنۍ درملنې ته وهڅاوه
ما
جوړې د وینې
کې سړی اتي چې دا وګوره یو لور به څو لس کارو وو چې وفات سره بلې د ټول ښارونو او بلې ته سره پاتې کیږي زبین ورکوه
فرید نوید وایي چې بیرته خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشاله وساتي د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل اوس چې دی روخصوي مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې د فرید نبی سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوشي سندرغاړي یې نشي پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
شو د پرېښودلو وروسته به یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي. دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دی. موږ هیله داده چې دی د خپلو مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا برکم موسیقي وکړي، نوي غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي.
موږ د پرند نوي څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا پرند نوي دلی رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او ویلو لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنۍ غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره بسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی. وسته محتاجینو د حقونو په اړه معلومات ترکو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري. دا چې په افغانستان کې محتاجینو حقوق څومره په پام کې نیول شوی، کومې ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري، او ولې محتاجینو ته د دې حقونه نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له حقوقي کارپو یار محمد یاري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې محتاجینو ته څه ډول حقوق ورکول شوي دي.
کله چې معتاد په جامعه کې وجود ولري مجبور قوانین نه وي، مثلا د مسکرات او مخدراتو قانون چې ده، د دویم ماده په شپږم فقره کې معتاد تعریف کړی دی. ویل چې معتاد هغه څوک ده چې د مخدره مواد په مکرر ډول استفاده کوي، او په همدې خاطر د معتاد ځانګړې پاملرنه شوی. مثلا د تداوی په برخه ویلی چې معتاد باید تداوی وشي. مثلا د جزا په قانون کې، د جزا په کود کې، په دې کې د معتاد د جزایي برخه مثلا لیکلی ده چې مثلا که یو روغ شخص مواد مخدر ځان سره انتقالوي، د جزا لري که تثبیت شدی دا معتاد هغه جزانه معاف ده. او د معتاد کسان هم لکه روغ کسان خپل اساسي حقوق لري. مثلا یو ځوان معتاد ده، داسې نشي مثلا په مکتب کې په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه. بله مسله د کار حق ده. د افغانستان هر وګړي حق لري چې د کار زمینه برابر شي، که دولت ده که موسسات ده که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. او بل موضوع د واده کولو حق ده. باید د دوی کورنۍ باید ثابت پاتې شي، د دوی کورنۍ ته باید تقویت وشي. خو متاسفانه موږ په ټولنه کې دا مسله نه ده. کله چې یو شخص معتاد شي، یا د ښځو کورنۍ او د خاوند کورنۍ ټولې کوشش کوي چې د کورنۍ برباد شي، یا مثلا طلاق رامنځته شي یا جلا کی. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده.
د معتادینو د حقوقو په برخه کې کومې ادارې مکلفیت لري سي د دوی حقوقو ته پام ونیسي؟
په قوانینو کې داسې ځانګړی کړی نه ده. پالیسي ملي مبارزه به مواد مخدر چي ده، هر وزارت ته ځانګړې وظیفې ورکړی. مثلا وزارت تعلیم تربیت مشخص کړی ده چې څنګه مثلا دوی باید کوشش وکړي چې د ځوانانو ته د مواد مخدر لرې وساتي. همداسې وزارت صحت هم ته چې درنه وظیفه ده چې څنګه دوی معتاد راجستر کړي، څنګه معتاد تداوي کړي. بیا دین سربیره مثلا کمیسیون د حقوق بشر ده چې دوی ته وظیفه ورکړی ده چې د معتادینو نه حمایت وکړي، دوی ته مثلا د دې لپاره دادخواهي وکړي. او همداسې حج اوقاف ده چې ټولنه کې د ټول د علماو په مساجد کې مکلف کړی ده چې د مواد مخدر اضرار کې باید وغږیږي. تحصیلات عالی ده چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان ته وهڅوي چې دوی د مواد مخدر په اضرار کې پوه شي. د عدلیې وزارت وظیفه دا ده چې مثلا قوانین جوړ کړي، او داسې قوانین جوړ کړي چې معتاد ملاتړ شي په اجتماع کې.
په ټولنه کې معتادین په سپکو نومونو یادیږي، آیا دا د معتادینو د حقوقو سپکاوی نه دی؟
افغانستان د قوانینو په رڼا کې توهین یا تحقیر د هر شخص منع ده. قوانین کې داسې خلک ته جزا پام کې نیول شوی ده چې باید سره له دې نه چې مضرورت غواړي باید جزا هم وویني. او بله دا ده چې دا د یو شخص د حقوقو او د دې د کرامت من حیث د انسان او د دې هغه انساني ارزښت ته سوکاوی ده.
په افغانستان کې د معتادینو حقوق څومره په پام کې نیول شوي دي؟
متاسفانه داسې یو قانون په افغانستان کې نشته چې معتاد ته ځانګړی پاملرنه شوی. په نورو هیوادونو کې موږ مقایسه وکړو، مثلا په ایران کې یو قانون ده، مثلا د معتادین د ملاتړ قانون. دا قانون سربیره چې معتاد ته مثلا جزایی برخه کې تاکید کړی ده، د معتاد د بیا رغونې او د معتاد د تداوی برخه کې دی ټولنې رول همداسې دی دولتي رول کې ډېر پاملرنه سوې ده، همداسې دی فامیل رول. دا یو جامع قانون ده چې متاسفانه په افغانستان کې مونږ نه لرو. همداسې په مخدره موادو قانون چې مونږ لرو، په دې کې هم مثلا د قاچاقبرو سره مبارزه، د قاچاقو سره مبارزه، د اداراتو سره چې هغه ادارات نقش په دې کې شی ده ډېر تمرکز شوی ده، او په اجتماعي ټولنیز برخ کې هیڅ کار نه دی شوی. او دا ضرورت ده چې جامع قانون، لکه څنګه چې مونږ د ماشومان جامع قانون لرو، د ښځو دپاره د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ دپاره هم باید یو قانون جوړ شي. په اوس وختو کې وزارت عدلیه د کورنۍ په قانون کې کار کوي. په دا قانون کې هم ځای لري چې مثلا د یو کورنۍ د غلو مثلا که پلار یا که ماشوم یا که هر څوک ده، د دې تر حمایت لاندې باید یو فصل په قانون ته ځانګړی شي. کله چې قانون رامنځته شي، هر ارګان بې له کوم دلیل نه د تطبیق مسؤلیت لري.
ولی معتادینو ته د دوی حقوق نه ورکول کېږي، ستونزه چیرې ده؟
بدبختانه دا همداسې چې مونږ په اجتماع کې د معتادینو په وړاندې داسې یو منفي روحیه لرو. کله چې بس شروع کېږي، هغه څوک چې قانون لیکي، څوک چې قانون جوړوي، دوی هم د معتاد نه ملاتړ نه کوي، او خپل هغه منفي روحیه چې په اجتماع کې درلودل هغه هلته هم لري. همداسې پارلمان چې دی، مونږ تر اوسه د یو وکیل نه دی لیدلی چې معتادینو هغه مشکل د معتادین نه ملاتړ یو ورځ غږ پورته کړی. مونږ داسې یو مدني ټولنه نه درلود چې غږ پورته کړي. دوی باید ستونزه سربیره کې یو هماهنګي او همغږي کمیټه باید جوړه کړي، تر څو چې جامع قوانین د دې په حق له جوړ شي، چې متاسفانه دونه کوي.
ډیر ځل خپل معتادین هم له قوانینو څخه سرغړونه کوي. پر دوی باندې قوانین څنګه عملي شي؟ په داسې حال کې چې قانون دوی ناروغان بولي.
مونږ په قوانینو کې د معتاد مجرم او د یو روغ سړی مجرم ترمنځ هیڅ فرق نه ده. معتاد که کوم کار کوي، مثلا غلا کوي کله، یا مثلا په جومات کې بوټونه غلا کوي، یا مثلا یو چرګ غلا کوي د کلي نه، د دې جزا په ځای دوی ته باید تداوی ته وغځول شي. دوی باید انتقال شي په شفاخانو کې. کله چې دوی مثلا روغ شو، که د دې جرم ډیر شدید دی، یا مثلا قتل دی، یا مثلا یو داسې جرم ده چې دوی ته جزا ضرورت ده، کله چې د روغ شو باید دوی ته جزا ورکړل شي. او دا معنی نه ورکوي چې مثلا یو سړی معتاد ده، هر کار چې زله غوښتل همداسې کوي. قانون دا ویلی ده چې مثلا هر څوک باید جزا وویني، باید اول تداوی وشي چې دا من حیث دی، یو روغ شخص باید محاکمه وشي. او بله مسله دا ده، یو ناروغ شخص، یو څوک چې مثلا هغه فکری کنټرول نه لري، دا څنګه د محاکمه په وړاندې ودرېږي او خپل حق دفاع وکړي؟ قوانین وایي چې څوک چې یو محکمې ته ځي، هغه باید دا توانایی ولري چې په محکمه او په تصامیم کې باید پوه شي چې محکمه د ما په مورید کې، د ما په باره کې څه تصمیم نیولی ده. په دې حال چې معتاد خپل مریض ده، د دې مغزه ډېر سم کار نه کوي، د خپل ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري، او دا څنګه پوه شي چې محکمه ما په حق لسه ویلی ده؟ باید اول دا روغ شي، او کله چې دا روغ شو، بعد له دې باید د محکمه وشي.
د معتادینو د حقونو په اړه مو له حقوقي کارپوه یار محمد یاری سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر 2:00 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی. د پکتیا ویلات 15 کلن وحید الله له 10 کالو راهیسې نه شک کوي. دی وایي چې په خوا عسکري سای منصب او د ټانکونو مستری وو، خو کله چې په نشو اختاسونو دولت له وظیفې څخه لیرې کړ. دی وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو د نشو له امله یې یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ، او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې وحید الله څنګه نشو ته مخه کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
کس په کار مې مصدار ومه، ټانکې سوم او عام انجینیر دی ټانګ ویم، او سوی ټانک زه په پخو دروم. یو ورور مې وو، دای نشه کوله، په کور کې وهله وهله، زه ډېر جګر خون شم. مالې دا خو څوک نه وهي، ته ولې دا کار کوي؟ بیا چې کوي نو خو دې باندې وکه. بل ورځې ورته کېناستم چې یو دود راکړه. نه، مکوه، خو یو دود یې راکړه. بل دود مې ورته، دا درېیم دود مې چې واخیستله، ماته یې خوند راکړه. بیا ایسته په مې شروع کړل. نو سیاست راته ډېر وزر وکړه، خپل سیاست مې چې خدای ته وګوره دا کار مکوه. بس پټ پټ مې دا عمل شو. پوډر شیشه خطرناک نیشي، اما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم د خدای د غوخې بیخي لاړو اسکلیت رانه جوړ کړی و. کډه لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو. ما شخصي کور درلود، هغه مې په دا بېقلتوب کې 1,00,000 روپۍ باندې خرڅ کړ. 1,00,000 روپۍ باندې څو کور ورکړی، دوه کوټې و، یو دالیز. خدای قسم ده چې دا سبایي مې جړلی، دا لور مې یادېږي، دا زوی مې یادېږي. ډېر وخت به مې نشه پوکته پی نادر خان کې کوله، بیا لاړم پولیس سوختې ته. بیا 8 میاشتې مې پولیس سوختې کې تېره کړله. د قلای احمد خان ورته وایي یو سړی غرور اختتاب شوی و. دلته یو بل سړی راته ویلي چې والا پلانکی بیچاره قصاب ورور یې اختتاب شوی دی. د هغې د سړي د خولې نه ما خبره ځان ته جذب کړه. لاړم دې سړي ته کېناستم، قصاب مې پیدا کړه په هغه منطقه کې. ملک کاکا، ورور دې پلانکی نه نمېږي؟ وایي نمېږي. ته څه پېژنې؟ ما خو د بل سړي نه اورېدلی. وایي ما لې زه پېژنم، هلته هغه اختتابچیانو سره ما ورور اشپز ده، د دې بېقلتوب ته وګوره. خو زه په ځان نه پوهېږم، خو پوډر پیدا شي. وایي ښه څه خدمت، مالې پیسې راکړه چې نن موټر سایکل اخلم، ستا ورور زه بچوم د هغې جینه. او خبر نه یم چې هغه منجر په قتل ده، هغه هم اختتاب شوی ده، هم قتل شوی ده بیچاره. وایي څه ضرورت لري مالې 15,000 روپۍ راکړه؟ وایي دا 14,000 واخله. دا 14,000 مې واخیسته صاحب، راغلم یو موټر سایکل مې واخیست، نور بس خپل نشې مې کولې. هفته تېره شوه، بله هفته تېره شوه، بله هفته کې په ارزان قیمت ته روان یم. نو دغه د کاټیناو د تپې سر کې ولاړ یم چې یاودم وایي شور نه خوري. څلور ایلاکس راته ودرېدل، آ سړی لیدلی وم، رښتیا امنیت ته تلیفون کړی ده. رایه وستلم نواد کې وم، د نواد نه ریاست سی ته بوتلم، ریاست سی نه صاحب ریاست چل ته راوستلم. هلته چې هم مستنطق د ما نه تپوس کوله، هلته به د خلکو نه تپوس کوله د ما په منطقه کې دا سړی څه کاره تېر شوی. دومره شی راکه پیدا نه کړ، پریبکاري راته ولیکه. زه وایي کاکا 8 میاشتې ډېر تېرې کړې، خو دا کار نور ولې کې دغه ما پریبکاري ته لیکلی ده. خدای مهربان ده چې قاضي ته ورغلم، مالی صاحب زه خو عملي وم، دا بد مې کړی ده. بیا قاضي 9 میاشتې وکړل، یعنی 8 میاشتې ډېر تېر کړی، دغه 1 میاشتې بله تېر کړه. هغه بیا پولې چرخي ته وړل، زوی مې راغی، ما زمانت یې وکړل، زندان یې خوشې کړل. ما
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان د پارلمان د یو وکیل موټر دروي او تلاشي کوي. کله چې د موټر په دننه کې ګوري نو سخت حیرانیږي. دا چې پولیس ولې حیران شول، په موټر کې څه دي او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
الکه د موټر دروازه خلاصه ک.
خیرات خو به وی قومندان صاحب؟
موټر تلاشی کوم.
قومندان صاحب تاسو حق نه لرئ چې دا موټر تلاشی کړئ.
ولې حق نه لرو؟
تاسو پوهیږئ چې دا د چا موټر دی؟
د چا موټر دی؟
دا د وکیل صاحب موټر دی. هه، دا یې کار دی، وای ګوره.
دا چا موټر چې وی موږ یې تلاشی کوو؟
قومندان صاحب ما درته وویل چې دا د وکیل صاحب موټر دی.
ته څوک یې چې ماته وای دا موټر ما تلاشی کوه؟
زه د وکیل صاحب زویم.
نو ته خو به وکیل نه، راکته شه چې موږ موټر تلاشی کوو، کنه په زور دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دې تلاشی کوي. اوس څه شی پکې نشته قومندان صاحب؟
په دې کڅوړو کې څه شی دي؟
دا د کور سودا ده قومندان صاحب.
درېږه چې زه وګورم.
ما خو درته وویل چې د کور سودا ده، بل څه نشته.
په دې پلاستیکي کڅوړو کې څه شی دي؟
دا مالګه ده قومندان صاحب.
دا مالګه ده؟ ته خو خپل ناپوه، په پولیسو دې د ناپوهانو ګمان کړی دی.
قومندان صاحب زه پوه نه شوم.
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې مالګه ده.
څه شی؟ هیروین؟ ما خو مالګه رانیولې.
چمشه بې ځایه خبرې مه کوه. د پارلمان په موټر کې د نشه یي موادو قاچاق کوي، بیا وایي چې مالګه ده. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
قومندان صاحب
بس ده، خوله دې بنده کړه. اجمله.
بلې قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه او موټر یې هم درکش کړه چې قومنداني ته بوزو.
پر دواړه سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب ما خوشی کوي، ما ته مې پلار ویل چې دا موټر کور ته بوزه. زه نور په هیڅ هم نه یم خبر.
ته اوس درځه، ستا د پلار سره به هم وروسته ګورو.
رازا
السلام علیکم سارنوال صاحب.
وعلیکم السلام، راضی پر دغه چوکی کې نه
زغه پارلمان وکیل حاجی سمت خان يم.
ها ها خوشاله شوم. خو وکیل صاحب مهرباني وکي، څنګه راغلی یاست؟
سارنوال صاحب خبره ده دا چې زما زوی پولیسو نیولای، دوسیه تاسو ته راستول شوې ده.
ستاسو شنو میگی؟
کبیر نو میگی.
ها ها کبیر کبیر، هغه کبیر خو به نه چې د پارلمان په موټر کې د هیروینو قاچاغ کو او پولیسو نیولای دی.
سارنوال صاحب تاسو څه وایا؟ زه د پارلمان وکیل یم او ته د قاچاغ تور راپورې تړې.
اوس ته نیول شوی یا که د زوی نیول شوی دی؟
نه زوی مې نیول شوی دی.
نو زوی خو به د پارلمان وکیل نه؟
نه زوی مې د پارلمان وکیل نه دی. زما مطلب دا دی چې زما زوی را خوشې کوي.
وکیل صاحب تاسو څه وایاست؟ څنګه یې در خوشې کړو؟ ستا زوی له نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
سارنوال صاحب داسې خوشې خبرې دي، زما زوی د نشه یي موادو قاچاق نه کوي.
کوي؟ ستا زوی د نشه یي موادو قاچاق کوي. موږ لاس په لاس په موټر کې هیروین ورسره ونیول او ستا زوی هم خپل جرم منلی دی.
سارنوال صاحب زه د پارلمان وکیل یم، زما د زوی بندي کول دومره اسانه کار نه دی. زه به یې خامخا درنه راخوشې کوم او تا ته به هم سزا درکوم.
ته ماته اختار راکوې؟
اختار یې بولي که هر شی بولي.
ستا د زوی دوسیه بشپړه شوې ده، په څو ورځو کې محکمې ته ځي. او بله خبره دا ده چې ستا څخه به هم تحقیق کیږي.
زما څخه به ولې تحقیق کیږي؟
ته دې له زوی سره په جرم کې شریک یې.
زه ولې په جرم کې ورسره شریک یم؟
هیروین ستا په موټر کې نیول شوی دی. موږ تحقیقات کوو چې هیروین هم ستا دی که یوازې موټر ستا دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.